ملان مو د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې هر کله کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایوي رئیس وایي په حکومت کې به اصلاحات او په خې حکومتداري باندې به چاره پر مخ سي. نو رپورټونه ملرو خو په خبرونو کې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیا صفای نورو.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی د کابل د قرهباغ ولسوالۍ په بازار کې د ماین چاودنې د سلور مشمنو په ګډون دوه ویش ملکی وګړي ټپیان کړل. د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان ټینګار کوي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نهایي نتیجه باید ژر تر ژره اعلان شي. او د افغانستان د مالی وزارت له روپیه ټولنې سره د 1.4 میلیارد یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان ټینګار کوي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نهایي نتیجه باید ژر تر ژره اعلان شي. دوی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو د پروسې غزیدو له امله د ولایتي شوراګانو نتایج هم وځنډیدل. د مشرانو جرګې دویم مرستیال او د ولایتي شورا لپاره کاندید رفیع الله ګل افغان ټینګار وکړ چې باید د دې اونۍ تر پایه د ولایتي شوراګانو نتایج اعلان شي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان د وسلوالو طالبانو له لوري حمله شوې چې نږدې 150 تنو ته پکې مرګ ژوبله وختي. د دې ولایت د امنیت قومندان نور حبیب ګلبهاري ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې ولس افغان سرتیري نادرک نه ټپیان او پاتې نور وژل شوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې پیښه کې د سلویښتو افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې ادعا لري. د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له امله د سلورو ماشومانو په ګډون دوه ویش ملکیان ټپیان شول. د قرهباغ ولسوال سمیع الله شریفی ازادي رادیو ته وویل چې دغه چاودنه د ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوې. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کابل په قبلبای سیمه کې یوې انتحاري حملې یو ملکی وګړی ووژه او درې بهرنیان یې ټپیان کړل. او د افغانستان د مالی وزارت سرپرست عمر زاخل ول له روپیه ټولنې سره د 1.4 میلیارد یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې ډاکټر عمر زاخل ول د تړون په واشنگټن کې د نړیوال بانک د بین المللي صندوق په کلنۍ ناسته کې لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به روپیه ټولنه تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره په پرختی برخه کې 1.4 میلیارد یورو مرسته وکړي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د فلسطیني ادارې له صدر اعظم رامي حمدالله سره په ګډ خبری کنفرانس کې وویل چې د غزې خلکو ته د شی راتلونکي او امید پیغام وروړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې خبري کانفرنس کې وویل ملګرو ملتونو به دا یقیني کړي چې غزې ته به کافي او د ضرورت وړ مواد ډیر ژر ولېږدول سي. په همدې خبري کانفرنس کې نن د فلسطیني ادارې صدر اعظم رامي حمدالله وویل دا وایي ما د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي ټینګار وکړ چې د مرستې مواد او د مرستې پروژې به تر هغو چې اسرائیل پر غزې خپل بندیز ډیر ژر او په بشپړ ډول لرې نه کړي او د فلسطیني ملي اقتصاد پر موادو خلکو وارداتو تجارانو او صادراتو بندیز لرې نه کړي په اغیزمن ډول نشي عملي کېدلی. بانکي مون نن د لویدیځ غاړې د رام الله په ښار کې د فلسطیني ادارې له مشرانو سره کتلي دي. د روسیې د جنگي بیړیو یو کتار نن په کسپین سمندرګي کې د ایران بندر انزلې ته ورسېد. سیمه ایز ایرانی چارواکي او په تهران کې د روسیې سفیر د داغستان او ګراد سویاژسک په نوم د روسیې د سمندري ځواکونو د بیړیو د کتار هرکلی ته ورغلی وو. د بیړیو تیر ونې د قزاقستان له سمندري قواو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړل. د روسیې بیړۍ د ایران له انزلې بندره د آذربایجان د باکو ښار په لور خوځېږي. د روسیې سمندري ځواکونو د بیړۍ د کسپین د سمندرګي پر غاړه د پروتو هیوادونو د نړیوالو اړیکو د پراختیا لپاره دریو هیوادو ته خپل سفر په شلو ورځو کې بشپړوي. دا نه د څرګنده چې دا بیړۍ ولې د کسپین د سمندر پر غاړه د پراته هیواد ترکمنستان بندر ته نه دي تللي. په اوکراین کې د باتکیف چینا ګوند خپل سلګونه غړي ایستلي دي. دا کسان د هغه پراخ کمپاین په ترڅ کې له ګونده ایستل شوي چې په ختیځې اروپا کې له کمونیست سیستم سره د اړیکو د پرې کولو لپاره پیل شوي. د اوکراین د دې ګوند مشر یولیا تیموشینکو پرون یوه سیمه ییز تلویزیون ته ویلي چې څه باندې 1500 کسان د ګوند غړي وو، خو له کمونیست سیستم سره د اړیکو د پرې کولو په کمپاین کې غیر صادقانه کار کړی وو او ایستل شوي دي. تیموشینکو ویلي چې یو شمېر کسانو چې د اوکراین په پارلمان او یو شمېر سیمه ییزو ادارو کې د باتکیف چینا ګوند استازیتوب کاوه، په غیر صادقانه او غیر قانوني ډول د ځمکو په ویش او د دولتي بودیجې په تقسیم کې لاس درلود. په اوکراین کې له کمونیست رژیم سره د اړیکو پرې کول د کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 1 میلیون دولتي مامورین چې په هغوی کې د کابینې وزیران هم شامل دي وڅېړل شي، تر څو د پخواني کمونیست پلوي ولسمشر له سیستم سره د اړیکو څرنګوالی معلوم شي. الکساندر زخارچینکو نن د روسیې د پلویانو بیلتون غشتونکو په تر کنټرول لاندې سیمه کې د هغوی د ادا پر اساس د دونیتسک د خلکو جمهوریت په نوم حکومت مشرتابه ته ځان رسمي کاندید کړ. رومن لیاهین چې ځان په دونیتسک کې د بیلتون غشتونکو په سیمه کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر ګڼي، نن اعلان کړی چې زخارچینکو یوازنی کس دی چې په ټاکنو کې د ګډون ټول اسناد ورته سپارلي او د ګډون شرایط یې بشپړ کړي دي. په ختیځ اوکراین کې د بیلتون غشتونکو په تر کنټرول لاندې سیمه کې به راتلونکي اونۍ ټاکنې کیږي. زخارچینکو اوس مهال ادعا کوي چې د بیلتون غشتونکو په تر کنټرول لاندې سیمه کې صدر اعظم دی. دا لنډ څرګنده چې نور کاندیدان هم شته کنه. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو ویلي چې هر ډول سیمه ییزې ټاکنې باید په دې هیواد کې د موجودو قوانینو پر اساس وي او کیف به په دونیتسک او لوهانسک کې پلان شویو ټاکنو ته مشروعیت ورنکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دا د عراقیانو کار دی چې په خپل هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه او د هغوی د پرمختګ مخنیوي وکړي. د عراق په مرکز بغداد د دې هیواد په لویدیځ او شمال کې پرون په چاودنو کې ګڼ شمېر کسان ووژل سول او ویل کېږي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په دوامدار ډول په عراق کې پرمختګ کوي. جان کیری له ترکیه سره پر پوله د سوریه د کوبانی شهر د وضعیت په اړه هم شدید اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د یوه پراخ ائتلاف جوړول به وخت غواړي. او نن د سویډن د نوبل شاهي اکاډمۍ د اقتصاد په برخه کې د 2014 کال د نوبل د جایزې ګټونکي اعلان کړ. دا جایزه جین پرولی ته چې د فرانسې څخه اقتصادي چارو کې ماهر دی ورکړی ده. د دې خبر نور جزئیات په ورسته راشي.
دوستانو خبرنامو له ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې آدرس دی. د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت باید خلکو ته خدمت وکړي او د ولس په وړاندې ځواب ویونکي اوسي. په دې اړه په ریپورت سربیره د خغلی عبدالله د نننیو سرګندونو په اړه د سیاسي چارو له کارپو سره مرکه لرو. خغلی سیرت سره به دا مرکه درته وړاندې کوو. د نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زید خپل کار په لومړی ورځو کې د ځینو اقداماتو په کولو ثابته کړه چې نه غواړي وخت له لاسه ورکړي. دا چې څنګه په دې اړه یو تفصیلي رپورټ اوریدلی شئ. د نوی حکومت د لومړنیو اقداماتو په اړه د یو شمېر عامو افغانانو څرګندونې هم درته خبرو. له دې مو هم خبرو چې افغان فرهنګیانو او مدني فعالانو نن په کابل کې په یوې غونډې کې ملالی یوسفزۍ ته د سولې په برخه کې د نوبل د جایزې ورکړه وستایله. نور رپورټونه هم لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالات عراق او سوریې ته د ځواکونو د استولو احتمال رد کړی دی. خبرونه په دوهم نمایي کې نیمنړی پروګرام او همدارنګه یو کلی زرغګونه ډراما مهیروي. دا ساده راډیو ده. د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت باید خلکو ته خدمت وکړي او د ولس په وړاندې ځواب ویونکي اوسي. خغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا په لومړنۍ غونډه کې چې د په مشرۍ جوړه شوې وه په دولتي ادارو کې په پراخو اصلاحاتو ټینګار وکړ. له کابل پرې د مرزي احمد زهیر استولې رپورټ اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د قانون عملی کول، د اداري فساد پر ضد مبارزه، ښه حکومتداري او په بیلابیلو ادارو کې د پراخو اصلاحاتو راوستل د نوي حکومت مهم لومړیتوبونه په ګوته کړل. عبدالله عبدالله د دوشمې په ورځ د وزیرانو شورا په لومړنۍ غونډه کې چې د مشري کوله وویل چې د ملي وحدت حکومت باید خلکو ته خدمت وکړي او ځواب ویونکی اوسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه خلکو ته باید دا ثابته شي چې د ملي وحدت حکومت ولس ته ژمن، او زیاته یې کړه چې دا حکومت به ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا یې کړي دي.
حکومت پاسخگو باشه با مردم افغانستان، خدمتگزار به مردم افغانستان باشه.
د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکو حکومت اوسي، د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي، ملي پیوستون او ټولنیز عدالت په رښتینې ډول تمثیل کړي. دا هغه ژمنه ده چې موږ محترم جمهور رئیس او هر هغه همکار چې د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې چې په هره سطح کې کار کوي موږ ورته ځان مسؤل ګڼو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني احمدزي هم په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو په راوستو ټینګار کړی او ویلي دي چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي. ښاغلی احمدزي په تېرو څو ورځو کې په دې برخه کې یو شمېر اجراءات هم کړي او خلکو ته ژمنه ورکړي چې د ملي وحدت حکومت باید خلکو ته خدمت وکړي. په تېرو دوو اونیو کې خلکو د ولسمشر احمدزي له اقداماتو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله له لورې شوي ژمنې باید په بشپړ ډول عملي شي. خو د سرپرستو وزیرانو په اړه یوه اندېښنه موجوده ده او ویل کېږي چې ممکن یو شمېر وزیران په ښه ډول خپلو کارونو ته ادامه ورنه کړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې زیاته کړه چې په کارونو کې باید ځنډ رانه شي او د نوې کابینې تر تشکیل پورې وزیران خپلو کارونو ته په منظم ډول رسیدګي وکړي.
شما در وزارت‌های مربوط سرپرست هستین، معنایش این نیست که کارها باید
تاسو په اړوند وزارتونو کې سرپرست دي. دا په دې معنی نه ده چې تاسو په کارونو کې ځان راسي. زه یقین لرم چې تاسو د ملي ژمنه په سیاسي او اداري ساته کې د هیواد اداري او خلکو په اړه لرئ. تر هغه چې مسؤلیت پر غاړه لرئ، خپل دندې په منظم ډول پر مخ وړئ.
ښاغلی عبدالله همدره سرپرست وزیرانو ته وویل هغه برنامه چې د مختلفو دلایلو له امله په وزارتونو کې نه دی عملي کړي، په اړه یې نوموړي ته په راتلونکي غونډه کې په لیکلې بڼه معلومات ورکړي. عام افغانان او د چارو کارپوهان وایي چې د عبدالله عبدالله خبرې د ولسمشر احمدزي له خبرو سره ورته والی لري. هغوی هیله مندي ښیي چې دواړه به د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کوي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو د شورا په لومړنۍ غونډه کې ټینګار کړی دی چې په دولتي ادارو کې به پراخ اصلاحات راوستل شي. د نوموړي دا څرګندونې د ولسمشر اشرف غني احمدزي څرګندونو ته ورته دي چې هغه هم په اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ ټینګار کړی دی. نوی افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي د خپل کار په لومړۍ ورځو کې د ځینو اقداماتو په کولو سره ثابته کړه چې نه غواړي وخت له لاسه ورکړي. مشر دغه اقداماتو ډیر خلک راتلونکي ته هیله من کړي، خو پښتنه دا ده چې نوموړی به کله په دې وتوانېږي چې لومړنۍ اساسي ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې څېړونکي توماس روتیک په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني احمدزي د اقداماتو او د هغه په وړاندې په پرتو ستونزو ته کتنه کړي چې مهم ټکي نوریاس نوري دروري.
د ولسمشر اشرف غني احمدزي لومړنۍ اقدام د چارو د ادارې منحلول او د جمهوري ریاست له دفتر سره د هغه یو ځای کول. غني عبدالسلام رحیمی د جمهوري ریاست د چارو د ادارې د مشر په توګه وټاکه. نوموړی کله چې غني د مالی وزیرو د وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله، داسې ښکاري چې دغه ټاکنه د غني د هغه کلک ارادې یو مثال دی چې غواړي د حکومتي ادارو چارې تعلیم یافته او مسلکي کسانو ته وسپاري چې په اغېزمن ډول کارونه ترسره کړي، نه په دسو او چلول کې ځان مصروف کړي. خو له بلې خوا د ائتلاف جوړولو منطق او دې اړتیا ته په پام سره چې خپل ملاتړي په امتیازاتو ونازول شي، د بدبینۍ داسې احساس هم شته چې کله یې وزړه شبکه منحلیږي ښایي هغه هیلې پوره نشي چې خلک د وړتیاو پر اساس پر کارونو وګمارل شي. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې څېړونکی توماس روتیک لیکي ډېر په دې پورې تړلی دي چې دواړه خواوې به تر څه حده له خپل لوري د حکومتي ادارو لپاره تعلیم یافته کسان او نوې څېرې معرفي کړي. دوارو غنی او عبد الله ویلی چې دوی د ځوانو متخصصینو چې وکول شي په دولتي ادارو کې خدمت وکړي د لستونو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د روتیک په وینا ټاکنې د ټولو کارونو لپاره کلیدي اهمیت لري، خو دا مسله نه ده روښانه چې آیا غنی او عبد الله به وکول شي د اداري نظام په کوچني کولو سره داسې یوه اداره رامنځته کړي چې د خلکو د اړتیاو پر اساس اغیزمن او ښه خدمتونه ترسره کړي. د ائتلاف جوړولو او اغیزمنتوب په اړه یو قضاوت هله کېدای شي چې ولیدل شي آیا څومره سلاکار وزیران به چې د کرزي په اداره کې شمیر معلوم نه و وساتل شي. د کرزي د واکمنۍ په دوره کې ډېر ځلې لیدل شوي چې کله وزیران یا والیان یا نور لوړ پوړي چارواکي د بې کفایتۍ او نورو دلایلو له امله له دندې لرې کېدل، نو د سلاکار وزیر په توګه ټاکل کېدل. د مطلب لیکوال توماس روتیک د اشرف غنی احمدزي د لوړې له مراسمو وروسته د هغه لخوا د لومړنیو او له هغه وروسته فرمانونو چې له مخې محدود لوړ پوړي کسان په دندو ګمارل شوي یا د کارونو د سمون لپاره صادر شوي یادونه کوي او لیکي بل مهم اقدام چې غنی په مخکې لري د کابینې جوړول دي. د نوې کابینې تر جوړېدو پورې نوي ولسمشر اوسني وزیران د خپلو وزارتونو د سرپرستانو په توګه ټاکلي دي. داسې هم ویل کېږي چې د کرزي د کابینې غړي ښایي په نوې کابینه کې شامل نه وي. د وزیرانو د ټاکنې په اړه بله مهمه مسله دا ده چې آیا پارلمان به تر کومه حده په دې کار کې د غنی په مشرۍ د ملي یووالي له حکومت سره کار وکړي. د کرزي د واکمنۍ په دوره کې اکثره د پارلمان پریکړې له پامه غورځول شوې وې او ډیرو وزیرانو پرته له دې چې له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي خپلې دندې مخته وړلې. د لیکوال په باور دغه وضعیت د پارلمان یو شمیر غړو ته د دې زمینه برابره کړې وه چې له نومول شوو وزیرانو سره معاملې وکړي، خو غنی پارلمان ته دا واضح کړي چې له وزیرانو سره دې له شخصي لیدنو کتنو ډډه وکړي. غنی دغه راز د یوه حکم په صادرولو سره د ټولو ولایتونو والیان هم د سرپرست والیانو په توګه نومولي چې نه د نویو کسانو د ګمارلو او نه هم له کاره د خلکو د ایستلو صلاحیت لري. روتیک لیکي د والیانو په ډله کې د بلخ د والي عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په ترڅ کې د عبدالله کلک ملاتړ کړی او د دغو انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته یې ویلي چې غنی د منتخب ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني، اوس هغه ته د درناوي سر ټیټ کړی دی. د هغه په وینا داسې ښکاري چې نور غواړي د بلخ د والي په توګه پاتې شي پر خپل هغه مقام چې له هغه ځای د سوداګرۍ او نور ټول کاروبارونه کنټرول کړی شي. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې څیړونکی توماس روتیک د اشرف غنی د نورو اقداماتو په اړه چې د ولسمشر په توګه د خپل کار په لومړیو دو اونیو کې کړي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د کابل بانک د قضیې د بیا څیړلو په اړه د هغه لخوا د صادر شوي حکم یادونه کوي او وایي غنی په دې کار سره د خپل انتخاباتي کمپاین یوه ډېره پخوانۍ ژمنه پر ځای کړه چې ویلي و دولتي ادارې به له فساده پاکوي. نوی ولسمشر د لوړې مراسم وروسته په لومړنۍ وینا کې په ښکاره په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد یادونه وکړه او سترې محکمې ته یې امر کړی و چې د ټولو محکمو د کارکوونکو وړتیاوې وڅېړي او عدلي سیستم باید د مکافاتو او مجازاتو پر اساس ولاړ وي. سترې محکمې د یو بیان په خپرولو سره دا خبره چې عدلي سیستم له فساده ډک دی رد کړې وه او ویلي و چې په دې اړه غنی ته درست معلومات نه دي ورکړل شوي. نوای افغان ولسمشر د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې دغه راز د پلچرخي د زندان له بندیانو د ځوانانو او مدني ټولنو له استازو او د لومړي ځل لپاره د یو سیاسي ګوند له استازو سره لیدنې کتنې هم ترسره کړې. د ولسمشر دفتر په خپله ویبپاڼه کې په دې اړه چې غنی او د غونډو برخوالو څه مسایل مطرح کړي په تفصیل معلومات ورکړي دي. خو د توماس روتیک په وینا د اشرف غنی وروستو اقداماتو لږ تر لږه په کابل کې له خلکو سره د خوښۍ یو احساس راژوندی کړی چې بالاخره یو څه تغییر مومي، خو د هغه په وینا له دې پرته چې نوی ولسمشر د خپل ځان لپاره څه نوم ګټي د غنی د لوړې له پر ځای کولو وروسته اقداماتو او لیدنو کتنو ته که په ځیر وکتل شي نوموړي د خپل انتخاباتي کمپاین اجنډا مخته نیولې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا غنی به وکولی شي داسې یو ټیم چې د هغه ژمنې پر ځای او هغه خپلې اوبولې رامنځته کړي. په تېره بیا د ملي یووالي د حکومت د جوړولو د موافقې پیچلتیا ته په پام سره به هغه تر څه حده مخته ولاړ شي کله چې په خپل مسیر کې د یوه دوامداره مقاومت نښې وویني.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپل کار په لومړی ورځو کې د ځینې اقداماتو په کولو سره ثابت کړی چې نه غواړي وخت له لاسه ورکړي. په دې اړه مو د افغانستان د کارپوهانو د شبکې د څیړونکي توماس روتیک څیړنه واورېده. د سیاسي چارو یو شمیر څیړونکي وایي د وزیرانو د شورا په لومړنۍ غونډه کې د ملي وحدت د اجرایوي مشر عبدالله څرګندونې داسې ښکاري چې ښاغلي غنی ته ډېره ورته دي او دواړه غواړي چې په ګډه د ستونزو د هواري لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه زموږ همکار په کابل کې د سیاسي چارو له کارپو سمر سیرت سره مرکه کړې ده. مرکه وړاندې کوو.
دلته یو موضوع چې ډېر قابل بحث او قابل ډېر چې په اړه خبرو شي هغه د موضوع د ښې حکومتدارۍ ده. تاسو ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني خبره په خبرې د دواړو دغه په دغه بحثه کې ورته دي، یو ځای دي، نږدې دي، نږدېوالی لري. د دواړو منظور همدغه دی لکه په ظاهري شکل باندې چې دوی وایي چې ښه حکومتداري او لا تر اوسه پورې یعنی تغییرات په بعضې اداراتو کې چې حس کېږي چې تغییرات راغلي د ښې حکومتداري هغه سیږي. خو لکه ډاکټر صاحب عبدالله مخکې هم په دغه رابطه باندې د تالیف مراسمو کې هم دا د هغې نه مخکې کومه بیانه چې دوی ورکړې وه او خبرې کړې وې، دوی دا وعده کړې وه د ولس سره چې زه به انشاءالله د ډاکټر صاحب اشرف غني ملاتړ یم او کار به ورسره کوم، ښې حکومتداري لپاره به کار کوم. نو زه په یان دیمه چې د خپل وعده باندې لا تر اوسه پورې ولاړ دی.
سیرت صاحب، د ښې حکومتداري لپاره د ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ همغږي څومره مهمه ده او د ګډ کار فضا رامنځته کول څومره مهم دي؟
دا ډېر مهم اصل دی. په شریکي حکومتداري کې چې یو سړی یا یو ګوند یا دوه جانبه یا دوه اړخه که چېرته دوی یو ځای حکومتداري ښه حکومتداري په یو ځای شکل باندې همغږي نه اوسېږي، هماهنګي په کارونو کې ونه لري، که دوی سل بار نه چې زر بار نه خبرو کې موږ ښه حکومتداري کو هېڅکله نه شي کولی.
سیرت صاحب محترم، داسې اندېښنې له خلکو سره موجوده وې چې ممکن د عبدالله عبدالله او رئیس جمهور اشرف غني احمدزي ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته شي. تاسو چې د ډاکټر صاحب عبدالله خبرې واورېدلې څومره ډاډه شوي او د خلکو دغه اندېښنې به ستاسو په نظر څومره د دې خبرو په وسیله له منځه ولاړې شي چې ممکن د دې کسانو ترمنځ اختلافات رامنځته شي؟
په ټوله دنیا کې د دوه انتخاباتي استازونو ترمنځ، دوه جانبو ترمنځ انتخابات یا دوه ګوندونو ترمنځ انتخاباتي همیشه په یو بل باندې دغسې الزام پورې کوي، همیشه د خپل د پلویانو دپاره دغسې تندې او جدي خبرې کوي. خو دا په دې معنا نه ده چې عمل کې ډیموکراسي اصول د نه اجابوي چې عمل کې دوی دا انجام کړي. که چېرې دغه شی سویلي او کوم تاوتریخوالی چې ولس ځینې تشویش لري، دا واقعا منځ ته راشي، دلته به ډیموکراسي څه معنا نه لري، ښه حکومتداري څه معنا نه لري.
ولسمشر اشرف غني احمدزی هم د ښې حکومتداري ژمنه کوي، دغه راز عبدالله عبدالله هم په خپلو نننیو خبرو کې د ښې حکومتداري ژمنه وکړه. ستاسو په نظر کوم عمده او مهم معیارونه دي چې دغه دواړه مشران باید په نظر کې ونیسي تر څو په ګډه وکولی شي افغانستان له د اوسني ناورین او ستونزو نه خلاص کړي؟
کار اهل کار ته سپارل، د قانون تطبیق، د عدالت تامین، حق حقدار ته سپارل، ظلم ته ظلم ویل، مظلوم ته مظلوم ویل، او د ټولو افغانانو یکشان یا یو شکل باندې ګڼل د قانون په وړاندې، دا مهمه ستونزه چې باید ښه حکومتداري منځته راشي.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو سمر سیرتو چې تاسو ورسره د ملي وحدت د حکومت د وروستیو اقداماتو په اړه مرکه اوریده، زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی. اوس به د همدې اقداماتو په اړه د څو اوریدونکو غږونه واورو او لدوی به واورو چې دوی د نوي حکومت د وروستیو اقداماتو په اړه څه نظر لري.
ستاسو له پیغامونو نه
اتاوله حیران د کابل اوسیدونکو، اوس دغه جارو چې د پیل کړی دا ډیره پرځای ده، دا کومې ګمارنې چې دی کې کوم خلک د اداري عمر کې نور ځینو کې دا کوم څه چکی دی په هر سمن ډیر غور کوي، ډیر فکر کوي، تر دې دمه پورې چې کومې ګمارنې کړي په دندې سو ګمارلې دي، دا د هر چا د تایید وړ ده. اوس په کار را چې د نوي جوړښت لپاره نوي کسان راشي، نوي کارونه نوي کسان کولای شي، په دې اساس باندې دا د ټولو افغانانو د نیکمرغۍ.
د اشرف غني د دې اقدام نه ډیر خوشاله یو، مننه ترې کو او د دې په هیله چې راتلونکي کې هم دغه څه ځنې کارونه وکړي.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه وی په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې له شاملو رضاکارانو سره د کرکټ یو په زړه پورې لوبه وکړي. دا رضاکاران د ماشومانو د ګزڼې یا پولیو د ورکول لپاره د هیواد د پولیو د واکسین د ورکول لپاره د هیواد په ګوډ ګوډ کې ګرځي او ماشومان ته د دې ناروغۍ پر ضد چې علاج نه لري د واکسین څاڅکي ورکوي. د پولیو رضاکاران بل افغان کرکټ لوبغاړو سره د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې لوبه وکړي. احمد تکل په دې اړه د یونیسف د ادارې له ویاند عزیز فیروتن سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي فیروتن د دې لوبې جزئیات بیان کړل.
موږ په پام کې لرو چې په راتلونکي جمعه په ورځ چې د پنځه ویشتم د میزان سره سمون لري په کابل کې یو لوبه ترسره کړو د افغانستان د پولیو د رضاکارانو او د افغانستان د کرکټ ستوري سره موږ لوبه غواړو چې جوړ کړو او دغه لوبه موخه به دا وي چې خلکو ته پوهاوی ورکړو چې خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
په دې کې به د ټکټونو د خرڅلاو له درکه څه عواید هم وي، هغه به چیرته ځي؟
موږ دغه لوبه د افغانستان د کرکټ بورډ سره په ګډه ترسره کوو او دوی د دغه پروګرام مسؤلیت لري او ول چې موږ غواړو چې د کرکټ استیډیوم کې موږ هلته غواړو چې دغه لوبه ترسره شي، نو دوی مسؤلیت لري او موږ ډېری دغه ته فکر کوو چې باید خپل پیغام خلکو ته ورسوي چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي، نو دغه لوبه د
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي خو ستوري دي او دا رضاکاران به خامخا د خپل مسلک لمخې هغومره تکړه نه وي، خو غالبا چې د دې هدف به یو تبلیغاتي هدف وي. همداسې ده
چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره موږ تفاهم نامه لرو او د پخوانه موږ ورسره دوی مرسته کوي او قهرمانان دوی د پولیو په ډګر کې لکه رئیس احمد زی، لکه نبی عیسی خیل، سمیع الله شینواری، دوی ټول وخت د موږ سره مرسته کوي او غواړي چې د افغانانو د ماشومانو د حقونو په اړه موږ سره مرسته وکړي. موږ پوهیږو چې دا رضاکاران نه شي کولی چې د دغه ستوري په مقابل کې دوی ودرېږي، نو موږ یو بس مکس تیم جوړو، یعنی په هر تیم کې هم د کرکټ ستوري دي هم د ځاګړان دي او دواړه خپل ترمنځ لوبه کوي او اصلي مخه هم دا ده چې منډ او ترونه باید پوه شي چې که د دې ماشومان د پولیو په ضد واکسین نه شي، د دې نه شي کولی چې په راتلونکي کې ستوري یا قهرمانان شي او یا په ټولنه کې تخم ولري.
تاسو د افغانستان د کرکټ له بورډ او د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره د ځینو موافقو خبره یاده کړه، دغه سي موافقې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم، د افغانستان د فوټبال فدراسیون، د والیبال ملي ټیم او نورو فدراسیونونو او ملي ټیمونو سره هم شته یا په پام کې ده؟
دو کال درې کال کېږي چې موږ د کرکټ بورډ سره خبرې کوو، تر هغه وخت چې وتوانېږي چې دا توافق ترلاسه شي او دغه تفاهمنامه لاسلیک شي، نو موږ د پولیو یا د پولیو پر ضد موږ افغانستان کرکټ بورډ سره موږ دغه توافقنامه لرو، ولی چې په هغه سیمه کې چې هلته پولیو شتون لري، پولیو ویروس هلته شتون لري، نو هلته د کرکټ مینوال هم ډېر دی. نو موږ اوس د تکواندو بهاوي صاحب سره په تماس کې یو، موږ غواړو چې دوی سره هم همدغه شان تفاهمنامه ولرو. د فوټبال فدراسیون سره هم موږ کوشش کوو چې همدې کې یو تفاهم ولرو. افغان ماشومان د ټولو راتلونکي دي، یعنی یوازې دا د کرکټ یا د فوټبال یا د والیبال نه دي، موږ ټول افغانان په دغه کې صحیح یو او په دغه کې موږ باید دښمنه واوسو چې یو ښه راتلونکي دغه ځوانانو ته دغه ماشومانو ته جوړ کړو او په ګډه کار وکړو.
دا یونیسف د ادارې له بیان د عزیز فروتن سره مو مرکه ورې د زموږ غږ آزادې رادیو ناوړي افغان فرهنګیان او مدني فعالان ملالې سوزی ته د سولې په برخه کې د نړیوالې جایزې ورکړه د سیمې لپاره ستر ویاړ او لوی الاستر وړنه بولي. افغان فرهنګیان او مدني فعالانو نن د ملالې سوزی په ویاړ جوړ شوې غونډه کې حکومت او وغوښتل چې نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې مراسمو ته لوړ پوړی هیئت واستوي او د ملالې قدردانی دی وکړي. یوسف خان زدران پرې له کابل رپورټ راکړي.
افغان فرنګیان او د مدني ټولنو فعالان ملالې یوسفزی ته د نوبل د جایزې په ورکړه خوښي څرګندوي او وایي چې ملالې یوسفزی په کوچني عمر کې سیمې او په تیره بیا پښتنو ته چې د جنگ قربانیان دي خو ویاړ ور په برخه کړ. فرنګیانو او مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې وویل د دې راټولېدنې هدف یې دا دی چې په ژوندوني او اتله چې هڅې د پوهنې او سولې لپاره دي او په دې برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړي وستایي. افغان لیکوال نجیب الله منلی د غونډې ګډونوالو ته وویل ټول افغانان د ملالې په دې ویاړ خوښ دي او دا د سیمې په سطح لوی لاسته راوړنه بولي.
نن د خوشاله زیاتې چې د نوبل د سولې جایزه موږ واخیستله. دا ورځ د افغانستان د پرتله شګه، دا ورځ د پښتونخوا ده په دې کې هیڅ شک نشته، دا ورځ د پاکستان ده، پاکستان موږ له دې نه نشو محرومولی، دا ورځ د هندوستان ده او دا ورځ د منځنۍ اسیا ده او د جنوبي اسیا ده، دا د سیمې د لوړاوي ورځ ده.
د خیبر پختونخوا د سواد د سیمې اوسیدونکو ملالی یوسفزی د پوهنې او سولې په برخه کې د ښه فعالیتونو لامل د اکتوبر په لسمه نیټه د هندي فعال کلاش ساتریتی سره په ګډه د 2014 کال د سولې نړیواله جایزه واخیسته. ملالی یوسفزی په 2008 میلادي کال کې د تعلیم او بشري حقوقو په برخه کې لخپل سیمې سواد څخه مبارزه پیل کړه او په همدې وختونو کې وکولای شول په خپل هڅو په سیمه کې څو خزینه خونځي فعال کړي. په دې موده کې د هغې د هڅو په سیمه کې غبرګونونه راوپارول او بالاخره هغه د وسلوالو کسانو په یوه حمله کې زخمی او وروسته د درملنې لپاره لندن ته ولېږدول شوه. افغان میرمنې وایي ملاله یوسفزی په داسې وخت کې د نوبل نړیواله جایزه ترلاسه کوي چې په سیمه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی او دوی نه پرېښودل کېږي چې خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي. افغان لیکوال او د ولسي جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل ملاله یوسفزی ته د نوبل جایزه د ټولو ښځو لپاره د ویاړ زیری دی او دا به په سیمه کې ښځې وهڅوي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره خپل رول ادا کړي.